د مسبخین دو بجې شوې. تاسې ازادي رادیو اورئ. د روانې خبرونې ډېره برخه روغتیا د ژوند شتمني اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو لومړی لنډ خبرونه صالح محمد صالح راوړي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر وی القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره اړیکې لري. په کندهار کې پولیس وی د یوې ښځینه پولیسي په وژونکو پسې پلټنه کوي. په اروپا او امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې لا هم په زیاتېدو دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وی د ملي امنیت لخوا د القاعده د یو مهم غړي وژل کېدل القاعده تروریستي ډلې سره د طالبانو اړیکې څرګندوي. مسعود اندرابي پرون وخت په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم اړیکې سته، خو طالبان په دې اړه بېلابېلو اړخونو ته دروغ وایي. د ملي امنیت عمومي ریاست پرون په غزنی کې د ابو محسن المصري د وژلو خبر ورکړ. المصري چې په القاعده شبکه کې دویم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو کې د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا ایف بی آی د مطلوب کسانو په لیست کې شامل دی. ایف بی آی ویلي چې دغه کس په خټه مصری دی او یو موده په حسن ابو رؤوف هم مشهور و. د اورزګان د ولی ویاند وی په دیروت ولسوالۍ کې وویشت وسلهوال طالبان وژل سوي دي. احمد شاه ساحل نن ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په هوایي بریدونو او مخامخ جګړو کې نونس نور طالبان ټپیان سوي هم دي.
هوایي عملیاتو کښې د افغان ځواکونو یوویشت کسه طالبان وژل سوي دي او نولس تنه نور زخمیان. همداشان په تېره شپه باندې بیا جګړه پر درو بجو باندې نښتې ده چې پر ځینو کمربندي پوستو باندې وسلوالو طالبانو بریدونه کړي دي، چې البته د افغان ځواکونو په دواګر بریدونو کې شپږ طالبان وژل سوي دي په ګډون د دوی د یوه قومندان.
د اورزګان د والی وایند زیاتوي په دې موده کې د مخامخ جګړې پر مهال څلور سرتیري هم ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو په اړه رسمن کومه تبصره نه ده کړې. بلخو د کندهار پولیس وایي د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوې ښځینه پولیسي په وژنه کې لاس لري. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال نصر برګزي ازادي راډیو ته ویل پر دغې ښځینه پولیسي نن سهار د کندهار په نهمه حوزه کې ډزې وسوې.
چې په محبس کې دنده درلوده د وسلوال ترارګرو لخوا ویشتل سوې او په شهادت رسېدلې ده. موږ هڅې روانې دي چې وسلوال ترارګر ژر تر ژره ونیسو او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
که څه هم تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې وسلوال طالبان په ورته پیښو کې په لاس لرلو تورن سوي دي. په کابل ښار کې د پرونی ځانمرګ برید وژل سو کسانو شمیر څلورویشتو ته زیات سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان نن سهار ازادي راډیو ته ویل په دې برید کې و پنځوس نور ټپیان سوي.
هغه مار چې تر اوسه مونږ لرو څلورویشت کسان د مونږه ملکي وګړي شهیدان شوي او و پنځوس تن نور مونږه ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
پرون مازیګر د کابل په پل خشک سیمې کې د کوثر دانش په نوم د یوه ښوونیز مرکز مخې ته هغه وخت انتحاري برید وسو چې حمله کوونکي غوښتل دغه ښوونیز مرکز ته ننوځي. د کابل په دې شوې میشته سیمې کې تر دې وړاندې داعش وسلوالو پر ښوونیزو مرکزونو، غونډو او ورزشي کلبونو بریدونه کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني دا برید غندلی، د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کار یې بللی دی. وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. په غور ولایت کې تر زرو کیلوګرامو زیات بیلابیل نشئی مواد وسوځول سول. دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه مواد له دیارلس سوه اووه نوي لمریز کال راهیسې د غور په بیلابیلو ساحو کې نیول سوي وو. د غور ولایت امنیه قمندان وحیدالله نظامي نن رسنیو ته وویل
له دیارلس سوه اووه نوي څخه تر دیارلس سوه نهه نوي کال پورې تر زرو کیلوګرامو زیات مخدر مواد نیول شوي وو چې نن مو وسوځول او عاملان یې په زندان کې دي.
امنیه قمندان ونه ویل چې مشخصا د دغو نشئی موادو په تړاو څو کسان نیول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بیلاروس له الکساندر لوکاشینکو سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا خبرې په داسل کې وسوه چې پر لوکاشینکو فشار په زیاتېدو دی او اپوزیسیون خبرداری ورکړې که له واک څخه لاس وانخلي په ټول هیواد کې به اعتراضونه پراخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویل چې پامپیو د هغه امریکایي بیلاروسي سیاسي ستراتیژیست ویتالي شکلیاروف د خلاصون غوښتنه هم وکړه چې د امریکا حکومت یې توقیف ناعادلانه بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شکلیاروف د خوشي کېدو او له بیلاروس څخه فوراً امریکا ته د لیږلو غوښتنه وکړه. شکلیاروف چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او سناتور برني ساندرز په کمپاینونو کې کار کړی و، په جولای میاشت کې هغه وخت ونیول سو چې د خپلې کورنۍ د غړو د لیدو لپاره بیلاروس ته تللی و. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبرداری ورکړی و که څه هم محلي حکومتونو د دې وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره تازه اقدامات کړي، خو بیا هم په چټکۍ د وایرس خپرېدو روغتیایي سیستمونه اغېزمن کړي دي. په امریکا کې یوازې پرون نږدې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شول چې له جولای میاشتې را په دې خوا په یوه ورځ د دومره کسانو د اخته کېدو له اړخه لوړ شمېر ګڼل کېږي. په اروپا کې هم په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس دویمه څپه په چټکۍ په خپرېدو ده. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 2.7 میلیون او 6 لک اوښتی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس دیوین اومالی په کورونا وایرس اخته شوی دی. د پینس مطبوعاتي دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په خپله د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي و.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه. دا وخت په افغانستان کې 2:06 شوي دي. روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ده. زه مرسل زازه يم. په دې خبرونه کې د سړې هوا پر اتک سره د ستوني په درد خبرې کوو. ولی مو ستوني درد کوي، لامل یې څه دی او د حل لارې او چارې څه دي؟ ډاکټر میرویس حمیدی د غوږ پوزې او ستوني متخصص د تاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. او په پای کې د خبرونې د ډاکټر صاحب نظام جلیل د تخصصي شفا